السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې هفتوار پروگرام د مشال په نوم لرو چې پکې د تاسو د خطونو ایمیلونو او پیغامونو جوابونه ورکړل شوی دي. د خبرونه په نیمایي برخه کې د مشال ترانا لاندې د بحث پروگرام کې به د افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر په اړه به هم معلومات واوري. خو اول د دې تازه خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکر نورو.
سرټکی امریکا پر هند او پاکستان د تاوتریخوالي د کمولو ځخ کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس لغړو سره د دلی او سره د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي اسکرو خوشمیر خبرې کړې. د شام د حالاتو لپاره ځانګړي نړیوال استازي لختار ابراهیم ویلي ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد دی په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدای شي د دې هېواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو د حل لپاره په توګه را څرګند شي. موسم تفصیل امریکا پر هند او پاکستان د تاوتریخوالي د کمولو ځخ کړی دی. د لغه وروسته د هند تر خپلواک لاندې کشمیر کې د خپل هغو دوو عسکرو د وژلو تور په پاکستان ولګوي چې د هندي چارواکو په وینا له وژلو وروسته د هغو کې د یو مړی اثر پر کړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولند د چهارشنبه پر ورځ چې امریکا د هند او پاکستان د تاوتریخوالي د کمولو ته مشوره ورکوي. پاکستان ویلي عسکر یې په کشمیر کې په هیڅ نوي برید کې لاس نه لري او د هغوی په وینا ملګري ملتونه دي د دې پیښې پلټنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لشتلشه درې مشکوکو سوال وجل سوي دي. ځای سرچینو د پاکستان استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي پیژنن سهار شاوخوا 10 بجې د میرالي تحصیل د خوشحالي سیمې په نتاسي کلي کې رامنځته سوي ده. چارواکي زیاتوي ډرون هغه کور په نښه کړی چې پکې وسلوال اوسېدل. په برید کې درې وسلوال وجل سوي دي. بل پلو د پاکستان امنیتي چارواکي بیا مشال ریډیو ته د وجل سوو مشکوکو وسلوالو شمیره څلور ښودلې ده. دا په روانه میاشت کې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو شپږم برید دی. په پاکستان کې د لاریانو اتحادیې په افغانستان کې پنځه نړیوالو ځواکونو ته د سامان هوړل درولې دي. دوی وایي د پاکستان مرکزی حکومت داسې قانونونه جوړ کړي دي چې د لاریو مالکانو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د خیبر بارونکو لاریو د ټولنې مرستیال حاجی محمد یوسف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان حکومت څلوېښت کسانو له لایسنس ورکړی. هغه لایسنس داسې دی چې ګاډي زموږ کم دي، هر یو کپنې ځان ته وتړل. هغه ګاډی بیا نه بل چا سره ډکېدی شي نه بل چا تلی شي. که په هغې کې بیا څلور لکه ریټ وي لارۍ ته درې لکه ولګوي، دوه لکه اویا ولګوي، هغه لارۍ د دوی په خوښه باندې که میاشت لوډ نه وي ولاړي، نه حکومت خبره اوړي نه بل شي. زموږ لارۍ خپلې دي، مالک یې بل جوړ شوی دی، نو بل مالک موږ نه جوړو، موږ به دا خپل ترانسپورټ په خپله ودروو.
حاجی محمد یوسف زیاته کړه چې کچېری حکومت د دوی غوښتنې ونه منی نو هړتال به نور هم پسې اوشت کړي. د بلوچستان په کوټه کې وسلوالو یو سنی دینی عالم مولانا امیر احمد نقشبندي وژلی دی. د کوټه پولیسو او چارواکي مشال ریډیو ټول مولانا نقشبندي بیګا ماشام د نیو سریا په سیمه کې روانو چې دوه موټر سایکل سپرو ور باندې ډز وکړي او وای وژلی. پولیس وایي چې دا هدفي وژنه ده چې فرقي زبانه لري. په بلوچستان کې په تیره بیا په کوټه کې د شیعه او سنی مسلک کسان وخت نا وخت وژل کیږي. د شیعهګانو د وژل کېدو ذمواري اکثره لشکري جنگوي اخلي، خو د وژل سو سنیانو ذمواري تر اوسه چا نه ده اخیستی. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د باډې په سورکس سیمه کې پر یو کور د مارټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې څلور ماشومان ژوبل سوي دي. بل پلو د باډې په مسلم ډنډ سیمه کې د وسوال لخوا په ډزو کې د پاکستان درې امنیتي عسکر ژوبل سوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس له غړو سره لیدلی او سره یې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو پر شمېر خبرې کړې. افغان ولسمشر په دې لړ کې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند له مخکښ میک مینول او د امریکا د بهرنیو چارو او وسوالو خدمتونو د کمیټې له غړو سره هم په شخصي توګه لیده کاته کړې دي. له میک مینول سره تر لیدو وروسته ولسمشر کرزی وویل دوره اوس پیل شوې ده. زه به د دوه ورځو په دوران کې د سینټ حکومت له غړو سره وینم. زه هیله لرم چې موږ باید بیرته افغانستان ته وګورو او زه هغه څه له ځانه سره یوسم چې افغانان یې تمه لري. ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی به د جمعې په ورځ له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره وویني. د پولند هیواد څلور عسکر په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور بیا محاکمه کیږي. د څلور عسکرو د نیټو تر ماموریت لاندې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه. د پولینډ سرې محکمې د چهارشنبه پر ورځ دوی بیرته عدالت ته وروغوښتل. دا له هغه وروسته ده چې د دې هېواد سترې محکمې هغه پخوانی حکم رد کړي چې د عسکر د ملکي وګړو د وژنو له تورونو معاف کړي وو. دا لومړی ځل دی چې پولینډي عسکر له هېواده بهر ته ترسره شوو جنګي جرمونو په خاطر په پوځي محکمه کې محاکمه کېږي. دا عسکر په دې تورن شو چې په 2002 کال کې د افغانستان د پکتیکا ولایت په ننګرخیلو کې د شپږ ملکي وګړو وګړي وژلي وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې درې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د شیرزاد ولسوالۍ د توتو په سیمه کې عملیات کړي چې په پایله کې درې وسلوال وژل شوي دي. بل پلو د وسلوال طالبان وایي زبیح الله مجاهد مشال لیډو ته په راستول شوي پیغام کې د دوه طالبان وژل کېدل منلي او ادعا کړې ده چې په دې پیښه کې درې بهرني عسکر هم وژل شوي دي. خو ولایتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام د حالاتو لپاره ځانګړي نړیوال استازي لخدار ابراهیمی ویلي ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدلای سي د دې هیواد د کورونی جګړې د پای ته رسیدو د حل لپاره په توګه راڅرګند شي. لخدار ابراهیمی ویلي د شام ولس فکر کوي چې ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ دوره ډیره اوږده ده. دغه په وینا نوموړي باید د شام د ولس هیلو ته درناوی وکړي. لخدار ابراهیمی دا څرګندونې له بی بی سي سره په خبرو کې کړې دي. هغه ویلي ولسمشر بشار الاسد د مزاحمت پر ځای د شام د ولس د هیلو ته د ځواب ویلو لپاره را وړاندې کېدلای سي. د لخدار ابراهیمی دا څرګندونې ښایي چې نوموړي له هغو کسانو سره یو ځای کېږي چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پای ته رسول غواړي. خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام د مشال پنو. نو د دې پروګرام کوربه دی زموږ همکار نجیب عامر چې پکې تاسو د خطونو د پیغامونو جوابونه ورکړي دي. راځي چې په ګډه واورو.
د مشال پنو
د ټلیفوني پیغامونو او ځوابونو خبرونه
د مشال رادیو خپل اوریدونکو د دیونه خبرونه مستاسو پر علی ګلو پیغامونو خسته کړی دا ستاسو د مینې نه ډاډک پیغامونه یو په بل پسې راخلو او د ځواب ورکولو هڅه کوو.
کته بیت د مشوم غونډې نه ځکتي خو خبرې دې پستې دي زړه دې کلکتي مور خپلیا بچي او ته پکې ځایږي د زما زړه خو جرا نه ته بیسکتي لکه امیر صاحب سوزا غونډه دوسن نه بعد می دا او دینګي ته دا پیغام دغه ماشي دې پار پروګرام کې بیا سره مینا دې څو ځل لږی چې مها دې نورې خلک ځای کو کنه دا هر یو پروګرام کې دې سلامي کنه بس بس سره مینا لږی
گرانا وریدون کیا دا وریدون کونه دی گیلا پا حق دا خسو کو اغوی هم دیر زیاد میناناک دی سلامون خو با هم کول غواری راشدر شخو هم ضروری دا که پتا سوک سلام وانه چی نو تو سم رخ پکی گی و ای کیاران را سر نکری نو دوم رخ وای چی مهن در بانده ایما
ہلو السلام علیکم نجیب عامر صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم اسمت الله فریدی د ټل نمبر 1 کمنه خبرې کوم ماز سلامونه نجیب عامر صاحب تاسو ته وایم مسافر له اخبایا برن بور سوک بجاین ور کوي نظر جار
فریادی سے بولا چې پتا کې هم ډیر زیات خواګر جمع دي आवाज خوده بد نه دی کلاکار جوړې دی شي خو کما ته شکر کېګ دی
السلام علیکم ز عبد الجلی گوہر د سپین تل تنوی کلینا در سره تماس کیم نجیب امیر صاحب سلامونه احترامات میومنه نجیب امیر صاحب ما سره یو دوا شیر نه دی زبې تاسو ته وایم ټول اور دین کو تبو ډلایوی تا تبو ډلایوی شیر څه په دې ډول دی وای چیرې کول می فګریوان وسرسی چیرې کول می فګریوان وسرسی پنسې کول می په خپل ځان وسرسی د زچ نن دم رب وسایما د زچ نن دم رب وسایما هر چا خو خود په خوار افغان وسرسی چکشینم ذکر عبادت شروع کم چکشینم ذکر عبادت شروع کم بیا به می حلق شیطان وسرسی ایچ کاوس می نشوی په مخشر د غواړم کاوس می نشوی په مخشر د غواړم دښمن می جوړ مسی دلبر د غواړم پیسې للی پیسے کا ڈبل شاہ میں راوڑے للی پیسے کا ڈبل شاہ میں راوڑے گورا پلس لکھ الور دغواڑم لاخ ظلمائم زوان یم زوڑ خنیم لاخ ظلمائم زوان یم زوڑ خنیم عبدالزلی تنائی گوہر دغواڑم عبدالزلی تنائی گوہر دغواڑم جگہ میر سے باو ماتا خم خان شر کرے زبدا اور بے پہلا ہوں اوکے السلام علیکم
عبدالزلی گوہر سیب تاسو نه هم ډبل شاه پیسې وړې دي ما ته خو ته دومره ساده نخ کار دي د ډبل شاه نه پیسې چاله ستره وړې چې ته به راوړې ډبل شاه خو یو مرغه او چې چاونی او داغه اوس به یوش میر اوریدوم کې وای چې دا ډبل شاه په کلا سوک دي نو اوریدونکو دا په هنګو کې کپشاو خاصمو کې یو کسو د خلکو نه به پیسې راټولولي او بیا به ورته یو په دوه یعنی ډبل ورکولي اخر و تختید
السلام علیکم ز گلشن بہار دہنگونا تھا صدا پیغام دے بیگم سجدہ دے بیٹا تا دما شاد لے پھول کرن کون کو اور جن کو تے سلام نہ آیا دما شاد دو تو سلام نہ اور جن نے بھائی اس تا سدرا منا چ کز نو تا سلام رکھ اس تا خطا پروگرام نہ جوڑے سجدہ نے بھائی ز تا دما شاد دو تو سلام تو تے یہ ریکویسٹ کون چ دما پلا دے ز دما دے غد پر دعا کی تھی اللہ تعالی دے اور نصیحت ور کی قاری او جت شی خو یتنا اکثر پات شی چې زه خپل شي خدا او اکثر پات شي چې به مې د دې له دې له مننه چې تاسو ما پیغام نشه کړو خوشاله سیه سلام احترام
گلشن بہار خورې سلامونه مونږ چې خيسته وريدون کې لارونو خيسته پروګرامونه خو به خامخا نشر کو ستا بابا دې الله زر روخ کړی چې ستا سره ډولې وويني
السلام علیکم نجیب عامر صاحب جنۃ اللہ علیہ وسلم علی وزیرستان بھائی خیل کلینا تاسو ته دا پیغام ریکارڈ کوم او زما سره یو شعر دے قبر جن مارا گورا قبر کو زوال ہم لری او شاہ خبر چه نام دا قہر لایا زال ہم لری گل جے بلبل ستائی نہ ہمو کیا او باورا پر شوری او بودے پویسا چه خیس لارا کمال ہم لری او نجیب عامر صاحب دا نشر دو پیلا بھائی او سلام بھائی بھائی
د شمالی وزیرستان جنت الله خانه ستا د شیر په جواب کې به وایو ستا د پنجو په سر تله مزړه پرې باسي ستا د پنجو په سر تله مزړه پرې باسي مشران وایي چې قبر لزاوال دی راشه ستا لیونه اوس هم په خپل حال دی هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی
ہلو السلام علیکم میں جب عامر سے تاتا دا مشال ریڈیو طول امکاران اور ریڈو کو تو سلامون اور امکاوما ہلا لرم چتا سب تو لرو گنجون زبان شفیق دا چمن تا سر ٹیلیفون پر لینیما اور یہ سندر اندر کے کیو ٹیپے دا تزمزم کاوما ویچی ولی ولاڑے والی جاڑے و دا خود ظالما تتا دا کور ظالم سوئی لینینا ترگی وڑی شدی کوٹی و دا خود ظالما وڑی لا شدی وٹی و را لگوینا پما دیکھنے سونا لا دا و دا خود ظالما دو رازی جاڑن نشوی نارازی خوبونا ہمیر سے میں پیغام خام خارتن دوشر کرنی را مننا
گران خورکی د پیغام او د ټپو د زمزمه نه ډیره ډیره مننه ستاسو د کور کلی ټولو خلکو ستاسو غږ واورید اوس چې د خپلوانو کره واده وی نو خامخا به درته وای چې سندره وای ته خو مشال لیډیو کې هم سندره وای لاړې په مفتو کې مشهور شوه
هر سهار مو د اختر غوند سهار شاد دغه نن سهار مو به ګل ګل زاشه نجیب امیر صاحب السلام علیکم زه مته ولا مشکور د افغانستان د کونړ ولایت د اسمان رسایت خطا سره په تماس کې زه ماشاءالله یو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته بل خصوص نجیب امیر صاحب تاسو ته د فارم د تاسو کو شم سلامونه وړاندې کوم په اخر کې زه یو شعر تاسو ته هدا علیکم هیله ده چې خوښ مو شي تاسو نه باندې یار مایا چاته چې دیوې به یې مغ ورځو شاته لکه زه کې دې آشنا کوم به دې هیر کوم و دې نه کتل زما ډېر وفاته چې په کوم لاس دې شربت دې مینې راکو بیا په هغه لاس دې زهر راکو ماته نجیب امیر صاحب دا زمونږ لومړنی پیغام دی چې تاسو ته درلیږو هیله ده چې نشر کړئ ډېره مننه به وکړو ستاسو نه په اخره کې بس تاسو ته بیا یو ځل بیا سپیشل سلامونه علیکم خامخا مخا
مته ولا مشکور سی وای یاری خو تا کړه ما خو نکړه اوس چې لند پرې کوي شړا راځینه او خد چې ستا د لوري وشوه چې ملامت درته زنه يم مینه لومړنی پیغام دی لومړنی او ساروسته مشه د نورو پیغامونو په تمه بدیم
السلام ہلو السلام علیکم سفورا کاکر خبر کوم سن سره مشال ریډي ته ډیر سلام کوم نجيبه مې نه پاته ډیر سلام علیکم سما دا ولنه پیغام دی بس چې خام خاره تخفوت مشال ریډي موږ ساتره جوړ شوی دی مې کله مشال ریډي نو موږ ډیر دې وښ مشال ریډي موږ ډیر ځات څه مشال ریډي سره په واه په بل ځما سره راکا تر خوره دا سلام نجيبه مې پاته ډیر سلام کوم دا پیغام بس خام خاره تخفوت
سفورا کاکړ خورې ستا هم ولنې پیغام دې نو ډیره مننه چې زړه حال دې راته ویلې او غدا چې مشال رډیو ستا سو ساتیره جوړ شوې ده نو چې کله دې خوې مشال رډیو ته وګنې سي چې زې ما نو ورک شګمونه
السلام علیکم امیر صاحب تا ته مشال ټو رډیو سٹاف ته سلامونه وایم بارام خان خبرې کومه امیر سی دو ٹپی دی وای کا پزڑا جنان رتلای شی زب ٹولو مر یار لپار و زاڑم وای کا خود خوشی آرام نہ وای ما بدستا پ من ازان و زلیونا امیر سی در بار کی سمرا پختن زما و زور ٹولو تا سلام وای او پا خیرا کی روزی محمد نظام خیل و انور خان کوچی تا ڈیر اسمیل خان کے ڈیر ڈیر سلامن امیر سی پیغام دا نشر پہلا ڈیر رمانن السلام علیکم
بارام خان دومره کنجوسی هم خنه ده هر وخت یوازې دو ټپې مونږ ته وای کله خدا ته داد لګ زیاتم ککنه خلک به وای چې ویده ده ما به د ساله غم ځان وژلې وینه
السلام علیکم زه حبیب رسول ملنګ د ټل دلن کمنا د مشال رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې هله او سلامونه وایم ما سره یو شعر ده وای چې زبا خپل ژوند هم ستا په نوم خاورې کړم خو ګرانه ستا د بریدو ویره ده زلپې دې پورته کړه چې شپارانه شي په سپین سهار کې د تیارو ویره ده سترګې را پورته کړه شرمېږې ولې زما د زړه د چاودېدو ویره ده په سپینه خوله دې چې وعدې کړې وې نن یې اشنا د ماتېدو ویره ده چې مې روژه ستا د دیدن نیولې په مازدیګرې د خوړو ویره ده مخ دې لمبې کړې چې ګودر ته درومې د شنه چنار د سوځېدو ویره ده ډېره موده وشوه چې نه دې وینم زما ارمان د قتلېدو ویره ده جنا را شما پخپل نه مکړه د سپینې خلې ده هر سی دو ویره ده نجيب امیر صاحب کړه تا نشر د ګرونو ډیر ډیر مننه دی په خوښ کې عبد الرؤف زدران ته ډیر ډیر سلامونه وایم السلام علیکم
حبیب رسول ملنګا خسته شیر ندی لکه ګلو ندی خو د دیدن څنګه روزه کوي وای دیدن د باد په معنی ده نه پر مړېګم نه پر پانتړل شما دا مشال په نوم خبرونه اورئ که تاسو هم څه پیغام لرئ په دې نمبر ریکارډ کړئ 00422114321
ہلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زامیر مماد د شمالی وزیرستان وایس گینا تاسو سره په تماس کې یم زه د مشال رادیو ټول کارکون کا اوریدونکو ته سلام کو او بعد له سلامه ممخ کیو هم په امده طریقه کړای و دا دوا سره نشر کې ځکه چې موږ د سیټلایت نه ټلیفون ته کړی سخت خرجا کو چې دا څه نوی نجیب امیر برابر چې پریږدې په خیری کوی و مسرا دې تو ویای چې لورایا زنګوی پر عاشقان دا په مخ د زل پټال دې مبارک شه د نشیدو په هیله و سلام
امیر محمد خان تا خو په مونږ باندې سخت خرچه کړی ده د سټلایټ نه د مونږ ته زنګ وهل دي زړه مې دی چې زه هم د خاتم تایی د سخاوت نه کار واخلم او په جواب کې درته د سکایپ نه زنګ وهم چې ځان باندې ښه ډیر مصرف راولم
ہیلو السلام علیکم زامید کاکړه جنوبی پښتونخوا کې راځي پلان تاسو سره ټلیفون په کار شیم زه د مشاده ټولو اوریدونکو او همکاران ته د زړه تله نیکې لی او سلامونه وړاندې کوم زما پیغام یو غزل دی اله درم چې تاسو ده خوشی ور بای خلق نغواړي چې شکولي پریشان سي بس لورا یو ورته وګوري روان سي دا چې ار او رز ورکیږي دلته زلونه دا چې ار او رز ورکیږي دلته زلونه اسی نه چټول پتا باندې تاوان سي زلمي ستا ډېر بیرو دا سينارای کړ زلمي ستا ډېر بیرو دا سينارای کړ چې رکیب شړې نو هم زما ارمان سي د درويش خاورین وجود به هم سر زر شي د درويش خاورین وجود به هم سر زر سي کدي شوند ته نزدې د کپی ځوان منندوی مننه
امید کاکر صاحب خشیرونه دی پاوردوې خوشاله شو د زړه د ورکیدو په اړه اجمل ان هم وایي چې دا زړه هغې ناری کې چې لچانه پاتې شوی او ما زر ټټر ته لاس کړ ما وې ما نه پاتې شوی
ہلو السلام علیکم زه برشور سره راویا کاکړ خبر کوم سه تاسو ټول امکاران ته زه ډېر سلامونه کوم او خاص کر کې نجیب احمد تاسو ما ډېر اسلام په دوار لا سلامونه کوم او ما دا پیغام دی ټول ورونو خوند ته چې انسان یخ دی باید چې خپل بچانو ډېر خیال وساتي زه دې ته فکر کوم خو خو د کله کله راغلی او چې زما د یارې واخ خلاصونه سترګې وړې چې دې کغتي وړې لاسوي پسې اور لګوینه خدا حافظ
رابیا کاکړ خورې ډېر او خیر شوه په دې عمر کې غټو میاندو ته نصیحتونه کوي چې لوی شي بیا بسکه وای جنې وړه خېلو یم شي تلا وړې په یار وای سلامونه
هلو سلام علیکم زله کوڅه زینت خان خبر کوم چې ما دا پیغام دی ګور خون د تورونو ته تعلیم وکړي او تعلیم سیټي شي اور نن سبا هغه چې دی پښتانه ورونه چې په لون تعلیم نه کوي ما پښتانه ورونه دا خواته چې خپل لون باندې تعلیم وکړي دا ډېر خاص تکوم چې خاص کر کې دا مطلب د تعلیم چې او ما دې خاص خپل لون باندې تعلیم وکړي او ما دا غوي بل چې باندې تاسو عمر دی خامخا عمر نن سبا څه چا نه وشي لیکن نو ځان مرته دا خاص کوم چې تاسو عمر دی تاسو ټول هم کارام سماړي ته سلامونه السلام
زینت خان خ خبره دا چې خوندې هم تعلیم وکړي پاتې شو د نجیب امیر عمر نو تخپل وای چې څوک چا تخپل مر نه خي نو دا ساده در تزخ کارم کسنګ اسی خو یم اتیا کلن خو فرض کا ک شپړس کلن نو بیا بس شو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نجیب امیر جانا تسنگ نعمت اللہ د ضلع لکی مروت نا استاذ سرا خبر کوم زما د لمړی پیغام دی چې استاذ ته د لګم ګرانه نجیب امیر اهله لګم چې رته بینه سر کړی اوس به در سره یو ټوک هم شریک کړم وای چې یو پښتون او پنجابای پیوا ورکه یو ځکه نسل او پیوا مجمع کې ورته ورېږي او یو چرګه کې خدل شو چې کله ولې دا چې چرګا د پنجابي په لور دا او ریجه د پلور دی نو مجمعي راتاو کړه او چرګا خپل لور ته کړه پنجابي ورته ویل چې پښتون دا څه کوي نو پښتون په قهر شو او ورته وویل چې د کافر بچی اپخې مخکبلی ته وسلام ډېر مننه
د لکی مروت نعمت الله خانه خده چې دی خواته د هم پیښه وکړه مړنو دا ټوکه د ماته دروخ کاری دا دواړه کله په وتالی کینی اسی وې مړه
السلام علیکم نجیب امیر صاحب مینا او سلامونه تاسو وړاندې کوم ګل محمد شهید ایم دی پکتیا ولایت دی عرب زازه ولسوالۍ دی علی خیلو کلینا نجیب امیر صاحب د خبرونه ټول درنو خو خوګو مینوالو ته مینا او سلام بیا هم وړاندې کوم د تاسو د همکارانو په شمول او د میوان شنواری یو غزل دی مینې می چلینې مې ورته غوړه کړې هلمند يم چې تاسو او د ټول اوریدونکو دی پام وړ وګرځي خا په دې ډول د نجیب امیر سه وای پکې ګټه کا تاوان دی خوستا مینا میرمان دی بس یو کس دی یو انسان دی په ما هر سړی نگران دی ستا بنگړی کستا ته ځوان دی د شیرونو مینوان دی شپدا څه کوي چې درومې مزه پاتې شه باران دی نن می بیا په یو خولي یار کړې ستا ګمان دی خکته ز یعنی زمکه برته یعنی اسمان دی دا تا زلف ته شړک ورک دا تا زلپ ته شک ورکو ما خوی کني طوفان دی الا دا شیر دی میوند الا دا شیر دی میوند د زړه غت ترجمان دی نجیب امیر صاحب ټول خوګو مینوالو ته او تاسو ته ډاله مننه خوشاله اوس خلې پم
ګل محمد شهدا صاحب خپل شیر دی خاص کر دا شیر خکته ز یعنی زمکا پاسته یعنی اسمان دی
السلام علیکم نجیب امیر صاحب زه خوش قسمت استاد سره سعودي نه په تماس کیم امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وئ او زما لرو بارو پښتنو ته درنه درنه سلامونه وایم زما سره یو مرګری دی هغه تاسو ته یو شی وایي جانان مینوال او نو هغه ته تاسو توجه وکړئ توجه نم بیا یو جهان مننه
لکا پا گل تگه بورا پریوزی داسی نظر میں پاشنا پریوزی داسی نظر میں پاشنا پریوزی زما دے درد نا آخری سلگی دی زما د درد نه اخري سلګي دي داد مستیش نه په خندا پریوزي داد مستیش نه په خندا پریوزي داسې هوا دی الله مرولي داسې هوا دی الله مرولي چلپټ د سرنستا پریوزي چلپټ د سرنستا پریوزي لکه د غیر مخرانه ما پټوا لکه د غیر مخرانه ما پټوا سودا ایزړتا بیا سودا پریوزي سودا ایزړتا بیا سودا پریوزي چخړې خاورې د انبار شپنور چخړې خاورې د انبار شپنور حالا بزړتا مینستا پریوزي حالا بزړتا مینستا پریوزي یو جهان مننه نجیب امیر صاحب او زما لارو برو پښتنو ته درنه درنه سلامونه
خوش قسمت صاحب ولا خیو بد نه یو گزاره کو جانان مینوال دانم خدا سے فرضی غو میرا تخکاری په واس چې لری نو خامخا یو سو خوب وینو
ہلو السلام علیکم نجیب امیر صاحب زنور افریدی سے ذرا پتہ مشال ٹول ٹیم تھا ٹول اور جن کو تو سلامونه ہونے کی ہلے اڑان دے قوم اور یو غزل شیرین افریدی خوش قسمت تھا ڈالے قوم اور تاسو ٹول تا ڈالی وی غزل دے وجی خڑے دست استا غمون نور سے نشتا اور بگستری مزلون نور سے نشتا اور دزڑگی کورلا میں لگ سر را سرگن کا دزڑگی کورلا میں لگ سر را سرگن کا ملمانا ستار مانونا نور سے نشتا او د ژوندون په دې سفر کې ستا منزل تا ډېر پرته دي زخمتونه نور څه نشتا او ستا په یاد کې دا زما عجز سترګې په کیراشي بارانونه نور څه نشتا او نور لاړې په سفر غم ته دې پریخوم تشرا لېږي سلامونه نور څه نشتا امیر صاحب ډېره مننه یو مرګره مې راغلی خالد افریدي او هغه به یو سروکې طریقات کې السلام علیکم
دې ارغم په بدل غرونا غم دې جر مې پتنګ دې غرونا غرونا تدی آگے پختنی خوری پختنی اما چه خیش دیده چمان دی گرونا گرونا کبا ینی ما پر ورو گرو سیگم هم درو سر مسکن دی گرونا گرونا زسایل پا بریدو کسا خیل یما خرخ برزم وطن دی گرونا گرونا دیر مرنا میر سفر دی مشا جو تم را هم کرانی و طول پختانو خویل و رونو دا سلامون و اخترامات برانده کن و خالی دا تارا پشپشن دا وگان و سلامون و پا مخا دیخا
نور افریدی دی خاطر شیر دی رایات کرد چی وای دی خاطر رنگین غزل تا حیرانیگم او پا دی خرخ بر کسی دی بیل خاورو
السلام علیکم زه د شاملی د بشیر الحق ټلیفون کوم زمونږ دلته کې د بجلی کارونه راغلي دي او رڼا کیږي او خلک بلونه ورکوي نو ډېرو خلکو پسې خو بلونه راځي هغه د سلو په ځای څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه کله په کې اته سوه زرو روپیو ته ورسي او ډېر خلک په کې بغیر د بل کونډی لگولی دی او خپل بجلی سیزی او هغوی چې کوم نه په دې ژمي کې د اوبه ګرمۍ او منجلی په بیلرو کې اټولي دي او په دې غریبانانو پسې دا خرچه راځي نو حکومت چې مهرباني وکړي او دې دپاره د لیرمنان ته ولیږي چې سړی تحقیق وکړي وسلام
بشیر الحق صاحب خدا چې بجلی خو لرې که بجلی نه وای او بل در پسې راتلی نو بیا به مو څه کول
السلام علیکم نجیب امیر صاحب سلامونه اونې کیلی تاسو ته او د مشال د ټول خوګو هم کرانو او ټول اوریدونکو ته خدای دې کړی چې راته روغ رمټ وي او همرنګ د خیستلو در نشته چې خیسته خپرونې ته دا پیغام تېدم او غواړم چې یو څو کرښې شیرم درته تاسو ته ډالۍ کړم او ته مې ژوندی کړې ما د خپل وجدان ته وینه ورکړه ته مې ژوندی کړې ما د خپل وجدان ته وینه ورکړه ستا په خاطر مې د خپل سر کتل ته وینه ورکړه او نن خوشګنی مخام ته ډیر خیر خو په خیری ملګرو نن خوشګنی مخام ته ډیر خیر خو په خیری ملګرو نن می د سرو شند وده نماز پښیما ورکړه شه شه به خبرون
د لوګر هم رنگ سلامونه خوشاله اوسې شیر دې د تل په سیر خو آشناستا پورا نوم سره
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د ماسپخین دونی می بجې شوې دي لن خبرونه د عبدالحی کاکر نور
امریکا پر هند او پاکستان د تاوتریخوالو د رقمونو ځخ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې ډرون په تازه برید کې لښته لږه درې مشکوکه وسلوال موجودی دي. په پاکستان کې د لاریانو اتحادیې په افغانستان کې میشتو نړیوال ځواکونو ته د سامان وړل درولی دي. د نورستان په کوټه کې وسلوالو یو سنی دیني عالم مولانا امیر احمد نقشبندي وژلی دي. افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ واشنگتن کې د امریکا د کانګرس لغلو سره لیدلی او ورسره د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکا عسکرو په شمېر خبرې کړي. پولینډ څلور عسکر په افغانستان کې د جرمني جنگي جرمونو په تور بیا محاکمه کړي. او په شام کې د شام د حالاتو لپاره ځانګړي نړیوال استازي لختاري پدایمي ویلي ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدلای شي د دې هېواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو د حل لارې په توګه راڅرګند شي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکر وړاندې کول. اوس وخت شبې د مشال ترلالاندې د بحث پروگرام چې کوربه دی زموږ همکار عبد الحی کاکر. په دې پروگرام کې به د افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د سفر په اړه خبرې واوري. راځي چې ورته وښو. د مشال ترلالاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا وخت د واشنگتن په سفر دی. که څه هم د دې سفر په اړه باندې دا ویل کېدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره به د 2014 کال وروسته هلته د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو د شمیر په اړه باندې فیصله وکړي. خو نوې خبر پکې دا چې د امریکا د ولسمشر د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي کې اطلاعات مرستیال سلاکار بن روډز ویلي چې په دې کې به د شمیرو پاړه باندې څه اعلان ونسی. د دې ترڅنګ بن روډز خبريالانو ته هم ویلي چې په افغانستان کې لسره د یو فوجي ساتلو له 2014 کال وروسته یعنی چې یو امریکایي فوجي پاته هم نسی په دې باندې هم ممکنه ده غور وسی، یعنی دا هم یو لار کېدلای شي. البته دا خبره ده حتمی نه وکړه. د افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته سفر ډیر مهم بلل کېږي. دغه ټول به په دې اوس بحث کې چیرو د مشال ترانه لاندې بحث کې. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سفر سپر دی او د دې ترڅنګ را سره د افغانستان بل د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سادت دی. تاسو سره کلی کوم. زما لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو یعنی په افغانستان کې د حامد کرزی د امریکا سفر ته د افغانستان په اوسنی حالاتو کې تاسو ګوري د ته څومره ارزښت ورکول کیږي؟
زما په نظر خو د حامد کرزی سفر د افغانستان په اوسنی شرایط کې ډیر مهم او مهم تر سفر دی. هغه په دې خاطر چې موږ دوه مرحلې لرو، یو تر 2014 مخکې حالت او بل تر 2014 وروسته حالت. دا دواړه حالت د افغانستان لپاره هم د دې وړ دي چې باید دواړه لوري افغانستان او ایالات متحده امریکا سره کښېني بحثونه سره وکړي، او هم هغه تشویشونه چې په دې اړوند موجود دي هم اوس هم تر 2014 وروسته د دغه تشویشونو د رفع کولو لپاره باید موثر اقدامات ترسره کړي، او د دې لپاره باید موثرې خبرې ترسره شي او موثر تلاشونه صورت ونیسي. په دې خاطر باندې نو په دې اوس مرحله کې د افغانستان او د امریکا ترمنځ خبرې ډېرې مهمې دي.
سمه ده. احمد شاه صاحب تاسو مننه. عبدالستار سادت صاحب تاسو ته مرکلی کوم. تاسو احمد شاه پر سیب واورېدی. ستاسو په خپل خیال باندې د حامد کرزی د تیرو سفرونو په مقابله کې دغه سفر تاسو ته څومره ارزښت لري؟
زه اول سلام کوم سفر صاحب ته، تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د ولسمشر کرزی دا سفر د نور سفرونو سره د مقایسې مسله لاسته شي په یو ډول باندې مونږ کولای شو د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس کې چې کوم تصمیم ونیول شو هغه سره مقایسه کړو. ځکه د بن په کانفرنس کې په لومړي ځل د افغانستان د اوسنۍ ادارې بنسټ کېښودل شو. له بده مرغه وروسته د لسو کلونو نه دا اداره لا هم د اقتصادي اړخ نه، د نظامي اړخ نه، د امنیتي اړخ نه او نورو بېلابېلو برخو کې په خپلو پښو نه ده ولاړه.
یعنی من اوس هم د نړیواله ټولنې جدي او کلک ملاتړ ته اړتیا لرو. نو زه داسې فکر کوم که هغه وخت کې د دې نظام بنسټ کېښودل شو او دغه سفر نه وروسته چې کوم تفاهم کېږي په کومه مسئله باندې چې بحث کېږي هغه د دې نظام د بقا او د دوام مسئله ده. زه فکر کوم نو ځکه ډېر مهم دی په دې سفر کې به فکر کوم چې په دې امنیتي تړون باندې بحث کېږي. مهمه مسئله به په امنیتي تړون کې د مسئولیت مسئله د امریکایي سرتیرو د دې تر څنګ به د ساینس یا ذاتي دفاع مشروع دفاع چې بولي هغه به وي د سرتیرو شمیر د سرتیرو اوسېدل هغه مهالات چې په افغانستان کې دوی ته ورکول کېږي دا به وي. د دې په بدل کې به چې افغان دولت کوم شی دوی نه غواړي هغه به دای چې تر کومه اندازې چې من به ولسمشر سره لیدلی دي یا د هغه نظر هم پوښتلی دی من سره یې مشورې کړي ولسمشر په یو نظر دی چې ګویا په یو ډول باندې د افغانستان د جګړې مهار یا د دغو بحران په حل کې متحده ایالاتو لا هغه چټک یا رښتینی ګامونه نه دي اخیستي. د دې تړون په مقابل کې باید د افغانستان د ثبات تضمین باید افغانانو ته ورکړل شي. دا مسله به د انتخاباتو مسله به د امنیتي سکتور قوت به په اقتصادي بنسټونو قوت به د انتقال پروسه به څه په باندې به بحث کېږي
خبر دا راغلی چې د امریکا چې کم د ملي امنیت مرستیال سلاکار دی بن روډز هغه خبره کړې ده. یعنی بهرحال دا خو حتمی نه ده هغه هسې یو پوښتنه ځینې وسوله چې داسې ممکنه دی په افغانستان کې له سره یو هم پوجي پاتې نشي د امریکا. هغه وویل چې ممکنه ده یعنی پر دې غور کېدلای سي. پښتنه دا ده چې دا به اوس په افغانستان کې بحث کېږي یعنی په کچرته یو هم فوجي د امریکا غ په افغانستان کې پاتې نشي دا به د افغانستان دغه روان حالات لپاره ښه خبر وي بد خبر وي.
زه خو لومړی سعادت صاحب په خپل سلامونو احترامونه وړاندې کوم. دغه فرموده ډېره درسته وه په ټولو اړخو کې مفصل صحبت وکړي خو دا یو نظر و. البته دا د هغه غوښتنې په مقابل کې ممکن وي چې د افغانستان دولت امریکایان ته د عراقیانو په شان مسؤلیت ورنکړي او افغانستان دولت پر دې باندې پاتشاري وکړي چې امریکایي عسکر باید په افغانستان کې د افغاني قوانینو له مخې محاکمه شي. نو ممکن امریکایان ودې ته زړه ښه نه کړي او بلاخره لکه د عراقیانو سره چې برخورد وکړي او عراق خاوره پرېښود افغانستان هم داسې کېږي. خو متاسفانه چې د افغانستان او د عراق او زما په نظر ډېر متفاوته ده. اول دا چې په افغانستان کې که خارجان مطلق وځي چون په افغانستان کې نه د سولې خبرې تر اوسه کوم پړاو ته رسېدلې دي حتی شروع شوي هم نه دي او هم دولت په ډېر تجرید حالت کې د اولت څخه قرار لري او په فساد کې تر پزې پورې غرق دي. نو دغه عوامل دي چې او هم ټول تنظیمونه تر پخوا زیات هغه تنظیمونه چې یوارې کابل په ویرانه بدل کړی وو او ټول افغانستان کې پاتک سالاري ایجاد کړی وو د خلکو نه سر نه مال نه ناموس محفوظ وو هغه خلک تر پخوا ډېر واکمنان شوي دي. نو که چیرې نړیوال قوتونه په دغسې بې بندوباره حالت کې بې له دې چې موږ د سولې په لاره کې یو نتیجې ته ورسېږو بې له دې چې موږ د آینده شفافیت په لاره کې یو پایلې ته ورسېږو او بې له دې چې موږ یو خدمتګاره دولتي اداره ولرو دوی افغانستان پرېږدي. نو د افغانستان سرنوشت په زما په فکر چې د یوې لسیزې په شان به وي چې بیا به کورنۍ جګړه وي. هر توپک سالار به د خپل زور د ښکاره کولو دپاره او د خپل زور د ساتلو او د خپل موضع د ساتلو دپاره به افغانان وژني او افغانستان به بېرته په خرابه بدلېږي چې د دې نتیجه تاوان یوازې افغانان ته نه رسېږي بلکې هم منطقه ته ممکن تاوان ورسېږي او هم نړیوالو ته. نو زه فکر کوم چې که دا عمل په دغه شکل ترسره شي دا به یو غیر مسؤلانه عمل
وي. احمد شاه صاحب مننه ډېره. ساده صاحب تاسو واورېدی احمد شاه صاحب هغه وایي یعنی په یو بل معنا کې وایي چې یعنی د ډېر شان داسې دي چې هغه تشریح کول دي سر ته رسول دي بیا د امریکا وتل نه وتل وایي دا حالاتو کې یعنی ډېر به ګټونه رسی. ستاسو په خیال باندې په امریکا یو هم فوجي په افغانستان کې نه پاتې کېدل به له حالاتو سره مرسته وکړي؟
از په دې باور مېم چې متحده ایالات سرتیری دی او زی د افغانستان نه دایس امکان نه لري. من په تیرو کې هم د امریکایي چارواکو متناقض سرګندونې اورېدلې، سپینې ماڼۍ یو څه ویلي، بیا پنټاګون بل څه ویلي، بهرنیو چارو وزارت بل څه ویلي، د امنیت شورا نه بیا کله کله بله خبره راوتی ده. اصلا دا هغه خبرې دي چې دوی داسې د ډېرې پراګندګۍ نه کوي، یعنی چې دوی ترمنځ کوم تفاهم نشته. دوی هغه کمال هم په همدغه کې دی چې دوی په واقعیت کې داسې سیاست کوي چې څوک یې هغه مسیر معلوم کولی ونه شي، معلوموی ونه شي. اوس افغان دولت ما خپله چې ولسمشر سره په دې باره کې ما نه ډېرو نورو تحلیلګرانو چې ورسره لیدلي، ولسمشر کرزي باور دا شی دی چې دوی ګویا که متحده ایالات په راتلونکي کې د دغه نوي نړۍ د مدیریت مسله مطرح یا مشري دوی غواړي په غاړه ولري، نو افغانستان کې د دوی اوسېدل حتمي دي. یعنی منطق هم ولسمشر کرزي سره دا خبر مني. البته امریکا هم ته دا مهمه نه ده چې دلته د دوی څه ډول فعالیتونه وکړي، څه وکړي د اوس لپاره. مهمه د امریکایانو لپاره چې امریکایان دلته د یو مشروع سند له مخې، هغه سند چې افغانانو ورسره لاسلیک کړی وي، دوی باید د خپل سرتیري یا د خپل نظام مشروعیت حضور په افغانستان کې ولري. ځکه تر اوسه پورې په افغانستان کې د نړیوالو د سرتیرو یا خصوصا د متحده ایالاتو د سرتیرو د شتون یا د حضور د دوام مشروعیت په جنگ کې و. او جنگ امریکا ته هم نور اقتصادي نه ده، افغانان هم نور زغم نه لري. بالاخره که دا جنگ به مخکې شاید راتلونکي مدیریت د امریکا او د پاکستان او د نورو هیوادونو له سوې ووزي، له لاسه ووزي، او بیا یو بل بحران به منطقې ته راوړي. دنه هم دوی غواړي چې خپل حضور ته په همدغه سند کې مشروعیت ورکړي. دا خبره دې معقوله نه ده. موږ نه باید پرې باندې بحث وکړو چې امریکایان وځي. امریکایان په هیڅ وجه افغانستان نه سرتیری نه وځي، نه یوازې امریکایان، بلکې فکر کوم انګلیسان هم د خپل یو شمېر سرتیری وساتي، فرانسویان به د روزنې په برخه کې خپل هغه روزونکي وساتي، استرالیان به څه پاتې شي په افغانستان کې، او حتی جرمنان به هم خپل حضور په یو ډول باندې دلته وساتي. بنا موږ بحث داسې نه کوو چې دلته دوی نه پاتې کېږي. مهمه دا ده چې افغان دولت یا افغان نور دغو سرتیرو چې هلته پاتې کېږي، د دوی د فعالیت ډول، زمان بندي یې، شمېر یې، او سلف ډیفنس یا ذاتي دفاع یې چې هغه دننه په افغانستان کې د منطقې په اړه څه رقم ده، دې مسلې باندې بحث وشي. او تر ټولو مهمه د مسؤلیت مسله هم ده. مسؤلیت من چې تر کوم ځای په جریان کې ولسمشر کرزی مني د امریکایانو سره، اما زمونږ توقع دا ده چې دغه مسؤلیت محدود شي په یو ډول باندې، لکه نورې نړۍ کې چې کوم ډول تجربه ده، په جاپان کې ده، په جرمني کې ده، چې هلته د مشترکې محاکمې او یا دا ده چې حدود د مسؤلیت ډېر زیات تنګېږي. مثلا یوازې دوی اډو چې دوی مسؤلیت لري، د دې لایناپ نه لري. او د دې ټولو په څنګ کې مهمه دا ده چې افغان دولت یا افغان ولسمشر په مقابل کې څه ډول غوښتنې لري.
دغه خبره به ساده څېبل وڅېړو. تاسو ته به بیا زه راسم، تاسو خو تر څه هده ما خیال څه وویل، خو بیا به زه تفصیل کې بیا راځم. خو زه به همدغه پوښتنه له احمدشاه صاحب څخه کوم. احمدشاه صاحب، یعنی لکه ستار ساده صاحب چې وویلې چې یعنی افغانستان حامد کرزی تللی دی د امریکا سره ویني او ډېر مهم سفر دی، یعنی افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د پاره هغه کمی ډېری بنیادی او مهمه خبره دي چې پر امریکا ډېر فشار چولای شي، یا وسره بحث کولای شي چې هغه د ترازی کې څه سروې بني.
خبرې خو ډېرې دي. یو خبره دا وڅخه دا ده چې کرزی ممکن پر دې خبره ډېر فشار وکړي، پر د مسؤلیت باندې د خارجي قوا او چې هغه ساده سعادت صاحب اشاره ورته وکړه. تر هغه وروسته دوی په پلان کې لري چې څه بنیادي پروژې امریکایانو ته وړاندې کړي، اول خپل فشار پر راوړي او بیا غوښتنې ورته وړاندې کړي. تر اوسه خو په دا لسو دولسو کلو کې کومه بنیادي پروژه په افغانستان کې نه ده عملي شوې، نه ده تطبیق شوې. نو تر دې راوروسته اوس افغانستان دولت نیت لري چې د امریکایانو حضور ته
د بنیادی پروژو وړاندیزونه وکړي چې په هغه کې مثلا د اوبو بندونه دي او د برېښنا توربینونه دي او ځینې داسې نورې مواصلاتې پروژې دا وایي چې دا د افغانستان د خلکو د اقتصاد د تحرک لپاره یا د اقتصادي ماشین د فعال کېدو لپاره ډېرې ضروري خبرې دي. نو د افغانستان د خلکو هم غوښتنه دا ده چې د بنیادی او اساسي کلیدي پروژو غوښتنه د خارجیانو څخه وکړي. خو د خارجیانو غوښتنه هم شته، د امریکایانو غوښتنه بیا مثلا په افغانستان کې د قوي اداري فساد شتون هغوته یوه ډېره ستره اندېښنه ده چې په مختلفو کنفرانسو او مجلسو کې ورته ویل شوي هم دي د افغانستان دولت دا تعهد هم کړی دی چې موږ د شلمې پدیدې پر ضد مبارزه کوو، خو متاسفانه څه عملي ګام نه دی اوچت شوی. نو خارجیان هم یعنی امریکایان هم و افغانستان دولت و کرزي صاحب ته غوښتنې لري چې کرزی باید عملي کړي، او د کرزی غوښتنې که د افغانستان د خلکو د ګټو پر اساس وي هغه د بنیادي پروژو تحقق وي په افغانستان کې او د هغو تمویل دی چې غوښتنه یې د امریکایانو څخه.
سم مچا صاحب تاسو مننه. سعادت صاحب تاسو بهرحال مچا صاحب واورېدی خو تاسو هم دغه خبره راپورته کړې خو دلته ستاسو مخل ځینې خبرې پکې تشریح هم کې. خو دلته یو مهمه خبره ده چې آیا تاسو آیا معلومات هم څه دي کنه څېړنې پر ځای کې تاسو معلومات تر سره شریکې ادا چې آیا حامد کرزی به د دې سفر په دوران کې د سولې ځکه چې له ځان سره د سولې د عالي شورا غړي هم بولی دي هغه کمه خبرې دي چې دا ځکه چې د سولې عمل په کې ډېر مهم دی د ټولو خبرو پر مخ وړلو لپاره چې هغه به غواړي حامد کرزی چې په امریکایانو ځینې خبرې ومني یا له امریکایانو سره هغه ماډل او هغه خبره بحث کړي.
من چې په خپل ولسمشر کرزی سره لیدلې په مجالسو کې مونږ ته ویلي یا نه تحلیلګرانو سره د غیاو میاشت نه مخکې ناسته درلوده لپاره کې دوی دا طرح کړل چې گویا یو ډول بدګمانی دی امریکایانو په اړه د لودلو چې د افغانستان د بحران په مدیریت کې دوی لاس لري، په امنیتي کړکیچ کې دوی لاس لري. ولسمشر په دې اړه توضیح ورنه کړله که څه تمایل یې ډېر دی ته و چې یعنې جدان همغه د توطیې تیوري مسله یې مطرح کوله د امریکایانو له ادرسه، خو من په خپل باور تاسو کو خبرې وکړو هغه دا ده چې که د ولسمشر غوښتنه په بل ډول باندې تعدیل شي هغه دا یا تعدیل شي چې امریکایان لازم فشار چې باید په منطقې باندې راوستی وای چې د دولت د مخالفینو او یا د تروریزم د ځپلو سره یا همکاري کړی وای یا هغوی حد اقل مرسته ورسره کړی وای دغه لازم فشار تر اوسه پورې متحده ایالاتو راوستی نه دی. اوس مثلا که ایران باندې فشارونه شته هغه د دې لپاره نه شته چې د دولت د مخالفینو سره مرسته کوي، بلکې هغه د همغه دیشکلونو تحریمو تداوم ده چې ایران زغمی اوس د اصلي وسلې مسله ده. د پاکستان مسله چې جدي ده، پاکستان کې عملا اسامه بن لادن پیدا شو، هغه ووژل سو، ډېر نور ترهګر هلته ووژل سو. عملا د طالبان لپاره د ژبې ډېر خاص توګنځای دی، یعنی په ټوله معنا د افغانستان جنگ د پاکستان مدیریت کېږي. خو متحده ایالات هغه لازم فشار نه دی راوستی. شاید ولسمشر کرزی اوباما سره چې یو مسله مطرح کړي یا په مجموع کې امریکایي چارواکو سره هغه به دای چې دوی د پاکستان د دغه وضعیت د تغییر لپاره څه تدابیر لري. په مجموع کې ولسمشر دا خبره ډېره واضح وکړه چې امریکا سره موږ تړون په یو حالت کې کوو چې موږ تر ټولو مهم شرط دای چې امریکا د افغانستان د سولې او د ثبات تضمین وکړي، د اوسنی بحران باید ختم شي. زه فکر کوم تر ټولو مهم ټکی پکې دا دی. او بله مسله هغه د امنیتي سکتور مسله چې ولسمشر کرزی فکر کوم دا د امریکایانو نه شپاړس الوتکې غواړي، ډرون به غواړي یا د پیلوټ الوتکې، چې امریکایان په دې کې موافق نه دي او مخکې له مخکې دا خبرې رد کړې دي. خو د هوایي ځواک په تقویه کې، د امنیتي سکتور په تقویه کې تقویت کې به امریکایانو سره مرسته کوي. بله مسله چې سپار صاحب ورته اشاره وکړه هغه د اقتصادي بنسټونو مسله ده چې په افغانستان کې باید یو باثباته اقتصاد رامنځته کېدلو لپاره هڅه وشي. بله مسله بیا د امریکایانو لخوا ته ولسمشر به د انتقال مسله مطرح کړي چې 2013 کې دوی غواړي دا مسله ختمه کړي. خو د امریکایانو لپاره بیا د اداري فساد چې ورته اشاره وشوه، د انتخاباتو مسله دا به مهمه وي چې امریکایان به د ولسمشر کرزی نه غواړي چې
اداري فساد سره په افغانستان کې رښتینی مبارزه وشي، او بل د قدرت د سالم او سوله ییز انتقال لپاره باید د شفاف انتخاباتو لپاره امریکایانو ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي. دا هغه مهم مسایل چې بحث کړي، خو امریکایانو لپاره بیا نور مهم دا ده چې همدغه د تړون په جزئیاتو د مرافعو په اړه، د سرتیرو په اړه، د مسؤلیت په اړه، د هغه بحثونه چې په کلیاتو کې به مطرح کېږي په جزئیاتو کې خو به بیا مداخله کړي، یعنې په تړون باندې بحث کړي.
سمه ده سعادت صاحب، مننه. احمد شاه سپر صاحب، تاسو سعادت صاحب واورېدې، همدغه پوښتنه له تاسو هم ده کنه، چې د سولې په عمل کې به یعنې د افغانستان هغه کومې اندېښنې یا کومې غوښتنې وي، یا داسې یو ماډل وي چې هغه امریکایان ودې ته قانع کړي یا ودې ته وهڅوي چې هغه په دې کې کومک وکړي؟
د افغانستان دولت خو د سولې په روان کې د مذاکرات په برخه کې زما فرق ده مطلق ناکام روان په مستی اخیستی دی. تر اوسه پورې دوی حتی ودې ته نه دي بریالي شوي، پر دې باندې نه دي کامیاب شوي چې طالبان صرف او صرف د افغانستان د دولت سره و خبرو ته هم آماده کړي. د دې علت هم علتونه خو بیل دي، ډېر دي. یو د هغو څخه دا دی چې دوی د سولې دپاره داسې قاصدین نه دي انتخاب کړي چې هغه دې د طالبانو د منلو وړ وي یا چې بېطرفه خلک وي. هغه د جګړې طرفونه دي او د جګړې پر طرف باندې هیڅوک د خبرو دپاره باور نه شي حاصلولی. نو یو ډېر مهم شی چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ موجود دی هغه بې باوري ده، ځکه نو طالبان تر اوسه پورې د افغانستان تر دولت چون باور نه لري، د هغه د سولې پر شورا باور نه لري، هغه مسلحین نه دي. نو ځکه وایي چې وایي زه د افغانستان د دولت سره خبرو ته بالکل نه یم حاضر. نو د افغانستان د دولت یو ارمان دا دی چې طالبان فقط یو اعلان وکړي او هغه دا ووایي چې موږ د افغانستان د دولت سره، د کرزي د دولت سره خبرو ته آماده یو. اوس دا غوښتنه د امریکایانو څخه ده چې امریکا دې پر طالبانو فشار واچوي چې هغه زموږ سره خبرو ته حاضر شي. خو زه فکر کوم
یعنی امریکا څنګه فشار اچولی چې هغه د طالبان سره په جګړه کې اخته ده؟
زه هم داسې فکر کوم چې دا غوښتنه په طالبانو اړه لري او نه په امریکایانو. خو دوی د امریکایانو څخه دا غوښتنه ترقیې دا غوښتنه ځینې لري چې تاسې مستقیماً موږ د سولې په مشرتابه کې یا په رهبري کې واچوي چې دا د سولې مذاکرات زموږ په واسطه ترسره شي. په داسې حال کې چې د دوی مخه چا نه ده نیولې، ول دوی نه دي موافق شوي چې د سولې پر لار ولاړ شي. او هغه دلیل دا دی چې یو دلیل البته نور عوامل هم لري چې دوی داسې کسان نه دي انتخاب کړي چې هغه د طالبانو په منځ کې محبوبیت ولري، حداقل په بې طرفه شخصیتونو کې دوی مشهوره وي. د سولې دپاره همیشه با نفوذه او بے طرف شخصیتونه پکاري. موږ وطن د جرګو وطن دی، د روغ جوړ وطن دی، او د روغ جوړ د فار هیڅ وخت د یو چا په لوي پرابل باندې اثر نه شي اچولای. فقط بے طرف خلکو ته سیاسته. نو په دې ترکیب سره ویلای شو چې د کرزي دولت دا خبره ممکن هلته په امریکا کې هم کومه نتیجه ونه لري، په دې خاطر چې دا اثر د امریکایانو په طالبانو په دې برخه کې نشته چې امریکایان نشي کولای چې طالبانو فشار واچوي چې تاسو په کرزي دولت سره کښېنئ.
مننه ساده چې تاسو څومره اتفاق کوئ د احمد شاه سپر صاحب له خبرې سره، ځکه چې دی وایي چې مثال امریکایان کېدای شي نیغ په نیغه باندې فشار واچوي، خو بیا وایي چې ممکنه به نه وي. ستاسو په خیال باندې امریکایان په طالبان باندې له کومې لارې څخه داسې فشار اچولای شي چې هغه افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي پر ځای د دې چې له نورو سره وکړي؟
خو دا خبره صحیح ده چې په عالي شورا کې هغه مسلحین چې باید دواړو خواو د باور وړ وای هغه نشته. دا به زه ومنم، مګر د یوې شېبې لپاره که موږ داسې فکر وکړو چې همالته ډېر بې طرفه او ښه خلک لاړل نو سوله به په افغانستان کې راشي یا کامیابه به شي، زه فکر کوم چې موږ نشو کولای یوازې دغه قاعدې باندې یا په دغه فورمول باندې د افغانستان امنیتي بحران ته د پای ټکی کېږو. دا دقیقه خبره ده. زمونږ خپله وړاندیز څو ځله دا و چې د سولې په اړه د افغانستان دولت حرکت ډېر ارتجاعي او ډېر کامیاب حرکت نه و. د دې لپاره چې که موږ واقعا سولې ته تلاش کولای چې ورسېږو، ورته اوله مهمه خبره دا وه چې موږ باید یو زماني مدیریت رامنځته کړی وای، د بېلابېلو تجربو مثلا مطرح کړی. مثلا
همدغه د عالی شورا تجربه وشوه یو کال یا دوه کاله موږ همدغه پروسه په مخ بیایو که نتیجه یې نه ورکوله باید اسیب شناسي سوی وی او بله شیوه ټاکل شوی وی چې دا کار ونشو. بله خبره دا ده چې د افغانستان د امنیتي کړکېچ یا د اوسني بحران یوازنی فکتور هغه په دننه په افغانستان کې نه دی. دا سمه ده چې دا د جنګ جغرافیه ده. دلته یو شمېر کسان دي چې عملا د ولسمشر کردي دوه مرستیالان دي. یوې د احمدشاه مسعود ځای ناسته دی چې هغه هم د طالبانو په مرسته وژل شوی او بل د عبدالعلي مزاري ځای ناسته دی چې هغه طالبانو مخامخ وژلی. کله چې د ولسمشر دوه خواوو ته ښیو کیڼ خوا ته دوه کسان ناست دي هغوی ځانو نشي قانع کولی د سولې په اړه. نو موږ ته به مشکل وي چې ووایو چې نظام بالکل متحد دی سولې ته. یعنی په دې برخه کې موږ مشکل لرو. بله مسله دا ده چې حتی تر داخلي فکتور هم ور هاخوا ته زموږ د منطقي فکتور د سولې او د مذاکرې په اړه مهم دی. پاکستان هغه غوښتنې چې لري د برتري حسې او هغه نیابتي جګړه د فشار جګړه چې متحده ایالاتو سره په افغانستان کې کوي او هغه غوښتنې چې متحده ایالاتو نه لري هغه تر اوسه نه دي معرفو شوي. نو چې کله پاکستان قانع نه شي په دې مسله کې که تاسو څومره قوي عالي شورا راوړئ مسلې غړي راوړئ د دې مسلې د حل لپاره به مشکل وي. درېیمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د انګلستان او د ځینو نورو هېوادونو مراسل ته تاریخ شوي نه دي په دې مذاکره کې. معلومه نه ده د هغوی موقف او دریځ ډېر څرګند نه دی. یعنې هغه نړیوال اړخ یا بدلسې ګونګ دی. زه فکر کوم چې دا ټول روښانه نه شي واضح نه شي موږ داسې فورمول پیدا نه کړو چې دا حل نه شي نه شو کېدلی چې موږ سولې ته ورسېږو.
سعادت صاحب مننه ډېره. احمدشاه صاحب تاسو به څه وایست چې د پاکستان اړخ ته کوم ذکر اوسو د سولې لوی هیلیم لاغه سره تړلی دی او دا فکر هم کېږي چې پاکستان په کې ډېر مهم رول لوبولی سي. حامد کرزی د پاکستان په اړه باندې امریکا څخه څه غوښتلی سي یا د څه د غوښتلو اراده لري دلته څه بحث کېږي معلومات سره وځي؟
بالکل موافق یم. موږ خو یوازې د افغانستان د دولت غوښتنه د سولې په لاره کې د امریکایانو څخه مطرح کړله. د سولې پروسه په افغانستان کې یو پیچلې مسله ده. یوازې په افغانستان مړه نه لري. یوازې لکه ښاغلی سعادت صاحب چې وفرمایل د سولې د عالي شورا په تغیر سره هم دا نه شي حلېدلی. ډېر بودونه لري. یو بوج یې هم چې ډېر معتبره بود دی هغه بهرنی بوج دی. بهرنۍ اړخې دي په بهر کې خاصتا پاکستان او ایران دا دواړه زموږ ګاونډیان دي چې په افغانستان کې د سولې سره د راتګ سره د دې ګټه نشته. سوله طبعا هغه څوک غواړي هغه څوک د سولې لپاره تلاش کوي یا کار کوي چې هغه په سولې کې ګټه ولري. کم کسان چې ګټه په جنګ کې وي هغه هېڅ وخت د سولې لپاره علاقه نه شي. موږ دغه قوتونه هم په داخل کې لرو. په داخل کې یو چې دا د کفایت عناصر زورواکي عناصر چې د زور د توپک په زور باندې مقامونه او امتیازات ترلاسه کړي دي هغه سوله نه غواړي. او هم په بهر کې زموږ د افغانستان سوله نه غواړي. پاکستان یې نه غواړي. که موږ دلته یو سوله ییز نظام ولرو د جګړې څخه خلاص نظام ولرو او خلکو ته خدمتګاره دولتي اداره ولرو نو موږ به اول د خپلې اوبه مهار کړو. کله چې موږ خپلې اوبه مهار کړې او دلته مو بندونه جوړ کړل دلته مو د برق منځته راوستې دلته مو زراعت ته وده ورکړله د دې معنا دا ده چې د پاکستان په خاوره کې به د غونه ځمکې شاریکېږي وچېږي به. او هم دلته چې موږ صنعت منځته راوستې موږ به دلته خپل تولیدات لرو او د پاکستان د واردات څخه به ډډه کوو. بیا به نو د پاکستان مالونه چیرې خرڅېږي؟ یعنې پاکستان او ایران غواړي چې افغانستان د دې د خامو موادو د خرید بازار وي او د پخو موادو د فروش بازار وي د همیش لپاره. او دا وخت دی دغه ارمان تر سره کولای شي چې یو بې ثباته افغانستان ولري په جګړه اخته افغانستان په خپل بغل کې ولري نه یو بې ثباته او
سمده. امچا سپرسیب او عبدالستار سعادت صاحب ستاسو د دواړو ډیره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. شرواز او شاو وخت ترته غواړم او له دې سره د مشال تورانه لاندې بحث هم پای ته رسیږي. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.